بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ اسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه د افغانستان لاری له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنۍ له کابل دا پروژه عملي نشوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدارز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لسلرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افراد او شرکتونه بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشاره پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلی دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیک کې د افغانستان اوه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکته رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره د هند غوره لیګ ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. لده غونډه څخه تمه څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک.
د پاکستان له زندانونو په تیر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډیر زیات درد راکوي او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې له کندهاره د څه باندې 90 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي دي.
شپاره زره اوسه او شپاره ستنه انځر صدر شوی دی او انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صدر شي.
په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دی ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونماوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز وا اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناشته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانې استاد نصر الله ستانګزای وایي هله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه ست په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملی اقدامات وکړي. د ازادي رادیو ته همدار اوسول
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړوي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
د به پروان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وی. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستنه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارول په تیرو دوه میاشتو کې 1,000 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیګل شوی دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 306 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغې موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ مې نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره که بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالر زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه و اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي. په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا 3,50,000 ډالر پر سر ډیمریج په موږ باندې راغلي دي. دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیانو ته ورکو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې توري چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای چې د محل د سوداګری زتو کو 450 کانټینرونه په کراچي بندر کې بند پاتې دي او د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د دارالانشا مشر اختر محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشی شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګری خونه خپل سوداګر او د صنعت او سوداګری وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشی کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګری ستوکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاده شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
له پوهنتوني زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې په هنتونونو ته ورنشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتی ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په محل هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیول چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونه ته لاړې شي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګر خونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم. ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته، نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نتیجه کله کتاب راخله منو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډیره سخت ده. دا یو کال زما لپاره ډیر سخت دی ځکه زما بدون هدف ژوندلو ده، ما هدف نه درلود چې ژوند کې مختلفه.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو شذو لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د شذو لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د شوانځي پوهنتون او نورو فرصتونو بندیدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شوزو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لوبړی له شپږم ټولګي پورته هغوی لس دکړو منه کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز شزی پارکونو او حمامونو ته لاتګ منه کړې دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د شزو پرتله نارینه و دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شزو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېری ځانوژنی شزي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد شي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې شدي په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنی او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوی دي، په دوغه هیوادونو کې شذو د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د جنوز د کړې په دې پلم منې کړی دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورستلول چې په ایران کې هم پولیس پر سرکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوه توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شذي د هغو ازادۍ لپاره سخت مبارزه کوي چې دوی له لاس ور کړی دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتون او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهره به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله په پایل کې ولولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځوانې شذې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت محدود کړ او د دوی حقونه تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې ولول چې طالبانو سره لدی چې د خپلې پخوانی سختري ځواکمنۍ پرتلې دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکول ژمنه کړې و. په چټکۍ سره د جنونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونو ډېرې کاري ځایونو ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیول. ورسته راغلي چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او جنونی اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لوی د زهرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي د شذینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لاس یې ځان وژني. د مقالې په ورستي برخه کې راغلي چې په شذو کې د ځانوجنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسور کولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلان وایي سکل له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی اصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته درازه بند کی زمر تجاران ته مشکل جوړ کی زمر تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کده انګور شه زنی کده انار شه زنی کده انځور شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی مر بده اسلامي امر صدا غشتنه لرو چې مرتب مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو ته سره ورسیږي زمر تجاران بده مطلب پاکستان دغه مشکلات استخلاص
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور ترټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاله کیږي سوداګرۍ لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لار کې د لا ډیر ستونزو سره مخ دي د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیل لارو او بانکي ستونزو د جرهواري غشتنه کوي
زمانم سردار محمد دل ته انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زور پورې ستونز خونه دا جوړور چې وس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کی د درو روز په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي ای واری وای دوبی ته راځي د دوبی بیا عدالت راځي نو ستونز دا غډیره دي
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې د پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې
د انزور د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پروتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای سرش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت تر 14000 ټن زیات انزور بهر ته صادر سی بي د دا خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې سترخند دی کدا ستونزې حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي
14000 ټن انزور صادر سی وی نو ان شاء الله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشت کې صادر سي د دې مجموعي ارزش ډالر په حساب 9,300,000 کېږي کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او په خارجي کوم دغه چې د اوغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي
په 13 اگست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالر په ارزښ په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلای په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو دغه راز د لندی میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یو او بل بهانه د سپین بولدک چمن ترمنز لار تړي چې لامل دوی ته زیان رسیږي
تاسو لا پیغامونو
بل خلات سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درس او سروي به وکړو مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولا نسی کولای چې مسكين ونی چې ولې چې دغه د امامت اباسي بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو ناراضي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري او زاپوري ورسیږي
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجربه کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته یې راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په همدې برخه کې را سره اوسئ. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ په څو دقیقو کې خبریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر پرون وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې د قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې وه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نشوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هر میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړوای په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د 16 ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدارز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحده ایالاتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړي دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لام په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې و. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لس ورځو رئیس په متحدو ایالاتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قومندان جنرال مایک اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشاره پرته ویلي دي چې دوی په فلوریدا کې په دې کتنې کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړي. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلې دي. جنرال منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسیدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوړه لیک کې د افغانستان اول لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوړه لیګ یا آی پی ایل کې اخیستل شوی. په هغه د طلبي کې چې پرون په متحده عربی اماراتو کې د هند د روان غوړه لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی درې جلا ټیمونه واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکتی رائیډرز، او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپیو یا 75000 امریکایي ډالرو له ګجرات ټایټانز لوبډلو سره یوځای شول. لدې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. د لومړی ځل دی چې د هند غوره لیګ کې دومره ډیر افغان لوبغاړي غوره کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځانت اننګ غني چې وغوښت خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسي طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغوړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغه له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسینکې مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حدا مجبور هم وي.
تاسو واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځانت اننګ غني چې وغوښت خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده. او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو کوی چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمونه وسي چې د خو تجمعات وو چې ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کاغه دغه د میراث حق ده، کاغه د مهر حق ده، چیرې هغه د یوې میرمنې د خواه په جایداد یا مسکې دغه د خبرې څوکم په دغه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې اتره نه ده چې غادي د ورور لپاره بینې کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له سم ستر مخ کې دی چې هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه ته د ژوند د اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبي خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمنو دارایي او ځمکې د شان دولته ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کړئ زمون حق بچی دی. نو هغه چې یو بل ته وکتل او بل اخر ورور دا جنجالونه دور شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خو چې څومره نازولی و او دوی ورته احترام درلود د دوی خزي او هغه چې مشوره وکړي سخته دا واقعا دیج تعلیم یافته کورنۍ ډیره باروسوخه کورنۍ رسیدلې د اشتمن کورنۍ او د دې حالت ډیر زیات د اندیشنې وړ وو. په دې سویه چې بل اخر په ټلیفون کې په ګنزلو په جنگونو په دې شیانو تمام شو چې د شاعران په شم خیدانو او خلک چې اوس خپل شور او آگاهي ته چې په دې اکله رسیږي اخوی به څه وکړي دې د راسي او برخورد کې او د پیسې دونه غي چې دونه شتمن او دې نه غوړي هغه حق ورته ورته دا هم پیغور غني دا هم شرم غني دا هم د بدی غن چې دا ولې د سیو کې دا خو همیشه د نارینه وی میراث په همیشه د دوی وی نه دا چې وادي او کو بیا غره شي او حق وړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي. دا خبرې شته دي د دې لپاره کار لازم دی. د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې رسنۍ دغه غونډه امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی ځکه د اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کینی دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده او ډېر ملي خپل ژوند دی همیشه د دوی تلفي دی او د دې سخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار او مور د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده. یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده ولهآن ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی دی.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سي وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي دغه خپل حق نه ورکوي. په دې کې تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و تا به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خوري لورې احتیاج لري، دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی، حق ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي؟
دا ډول کسانو ته ډیره ښه لاره ده، تاسو د رسول طریقه ده، د ملای مامان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوی کې ونډه لري، باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړې چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاله واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اوادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولای، خپل حق نسی غوښتلای، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې، په ارامه، بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي، خپل حق ترلاسه کړي؟
اول ته او سیاه همدغه ورونو ته دا او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولې دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیرې دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیرې مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاون سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق به محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې قوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لك
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وي، کاغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقه نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وای د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به وای دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدار رقم، یا پلار د لور حق نه ورکې ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندې، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نه ورکې حصہ، یا خاون مثلا د خزه حصہ نه ورکې، یا د رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ نه ورنکې او ویس په مې تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله لدینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي چې الله معنی میراث واخیست، د پلار ډوکی واخیست. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
رو
اور ولی مینا دے سوائے چیاو سے بل دے پارا زان قربانا مینا رور دشمن دشمنی رور کو رور کو سے عجیبا وقتو نشو ویران اکرما اللہ دیتا پخفل وطن کے مسافر یار دزردوا درتا کوما مسافر یار دزردوا درتا کوما ماز دگرے دخیر ماکرا تبا دناس خیرے کبیر اختیا بشینا تبا دناس خیرے کبیر اختیا بشینا این پی مینا با دماز دے او تے دنیا دا خلقوں سے پروانا رینا لائی لال نازا لے ونیشوا بغارا اخلی دے مینو آزارنا رب دے زمان فشان مین کرا چکے پر جان زادہ تے فکر شے مینا چکے بر جان زانتا تے فکر شے مینا عالم لاز دی مینے وارک رہے فانی دنیا دا واقع بات پہ پاتشینا